دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی وای. په خبرونه کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو موضوع، د سین په شکارپور کې عملیات، په امریکا کې د سخت دریځۍ په اړه غونډه، د پاکستان سینټ انتخابات، د کرک اوسیدونکو او شمالي ودستان کډوالو سرګندونې، په کورمه کې د وسلو ټولولو کمپاین او د اوکراین په اړه د رپورټونو ترڅنګ مو د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم خبرو. اول خبرونه وایان پامیر صاحب.
امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې خبرو رپورټونه رد کړي دي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو اعلان کړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نړیوالو حکومتونو غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد کلک ولاړ پاتې شي. بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي یې په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکی بیګا خبریالانو ته ویل واشنگټن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled.
دا وای امریکا له طالبانو سره په مستقیمه یا نه مستقیمه توګه په دوهې یا په بل ځای کې نووس غونډه کوي او نه داسې غونډه په پام کې ده. موږ اوس هم د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د جوړجاړي بهیر ته په کلکه ژمن یو. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت شورا وایاندې برنادټ میهان هم هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې امریکایي چارواکي له طالبانو سره خبرې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو وایاند بولي هم تېره ورځ وویل چې په قطر کې د خبرو هیڅ پلان نشته. تر دې مخکې پاکستاني او پوځي چارواکو ویلي ول د سولې خبرو لومړی پړاو تېره ورځ او دویم یې نن په قطر کې کیږي. افغان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو اعلان کړی دی. تیر ماښام د حکومت وایند شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي خو نیټه اعلان نه کړه. د ویل په عملیاتو کې به د ټولو فرقیزو او سخت دریځه ډلو پر ضد اقدامات کوي.
شرجیل میمن وایي فرقیز تاوتریخوالی، مذهبي کرکې خورونکو، د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد به کاروایي کېږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کېږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کېږي.
شرجیل میمن وویل د عملیاتو پر مهال د نیول شویو مشکوکو کسانو پر ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي. سند حکومت دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې په شکارپور کې پر اهل تشیو د وسلوال برید په غبرګون د پیښې ښکار شویو د کورنیو غړو احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د عملیاتو تر اعلان وروسته خلکو خپل احتجاج ختم کړ. د کراچۍ پولیسو وایي تېره شپه په یوه نښته کې څلور مشکوک وسلوال وژلي. د پولیسو یوه چارواکي راوانور نن سهار خبریالانو ته ویل د سهراب ګوټ له انډس پلازې سره نږدې په نښته کې وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي ول. د زیاته کړه چې له وسلوالو یې وسلې او په ځانمرګي برید کې کارېدونکی جاکټ هم ترلاسه کړی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې هیواد به د اسلامي دولت په څیر ډلو په خونسا کولو یا ختمولو کې د یو قوي ملګري رول ولوبوي. تېره ورځ اوباما په سپینو ماڼۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د سرمشریزي پر درېیمه او وروستۍ ورځ د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې حکومتونه باید د ترهګرو ډلو پر ضد د دوی په جګړه کې کلک ولاړ پاتې شي. اوباما په دې لړ کې د اسلامي دولت او القاعده په څیر د ډلو مروړل شویو نظریاتو ته د ماتې لپاره ځینې لومړیتوبونه په ګوته کړل. په دې ترجیحاتو کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد د حکومتونو ترمنځ د همکاریو زیاتول، د سخت دریځو ډلو مالي سرچینو بندول، د ټولنې ټولو وګړو ته بالعموم او ښځو ته بالخصوص د تعلیم او مواقعو پیدا کول او په هیوادونو کې د جمهوریت او آزادانه انتخاباتو ترویج شامل دي. اوباما سرمشریزي ته له شپېتو څخه د زیاتو هیوادونو ورغلي استازي وننګول چې د روان کال سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو حکومتي جرګې غونډې ته په دې لړ کې خپل نظریات وړاندې کړي. غونډې ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل دی په راتلونکو میاشتو کې د نړۍ د ټولو عقیدو مشران ملګرو ملتونو ته ورغواړي. د زیاته کړه دا د متشددې سخت دریځۍ مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو کړنلار یا اکشن پلان په لړ کې لومړی ګام دی. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن پر داسې مهال د ختیځ اوکراین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوه اونۍ مخکې شوی اوربند له خطر سره مخامخ کړی. میرکل او ولاند په دې بحران کې دوه مهم نړیوال مرکچیان ول. دوی نن د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی شل تر سرمشریزي مخکې په پاریس کې له یو بل سره خبرې کوي. تېره ورځ د یاغیانو تر واک لاندې له دنیتسکا د توغندیو ورولو رپورټونه راغلل. د اوکراین پوځ ویاند اناتولی ستلماخ وویل یاغیانو له ساحلي ستراتیژیک ښار ماریوپول سره نږدې په شیروکین سیمه کې پر حکومتي موقعیتونو درنه بمباري وکړه. ماریوپول تر حکومتي واک لاندې ښار دی. میګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل یاغیانو له 2500 څخه زیات ځلې د اوربند سرغړونه کړې ده. تازه نښتې پر داسې مهال شوي چې حکومتي ځواکونه د روسو پلویو یاغیانو پر ضد د اوونیو تر سختې جګړې وروسته د دیبالسیف له ستراتیژیک وړوکي ښاره ووتل. په عین وخت کې اوکراین په سیمه کې د وروستي اوربند عملي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په استازیتوب د سوله ساتو ورستولو غږ کړی. روسیې او بلتون پالو دا وړاندیز رد کړی دی. او واشنگتن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې اونۍ په پای کې په جنیوا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره وګوري. هلته نن په جنیوا کې امریکایي او ایراني مرکچیان د تهران اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی چې کیری او ظریف به د یکشنبې یا اتوار پر ورځ له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران پر داسې مهال له یو بل سره ګوري چې تېره ورځ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې په یوه رپورټ کې وویل ایران هغه ټول شکونه نه دي ختم کړي چې کېدای شي د اټوم بم جوړولو لپاره یې څېړنې یا تحقیق کړی وي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابعې اکرم خان د کرنسیو بای او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 25 پیسې او په 1.55 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو ریال په 26 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 60 پیسې او په 19 روپۍ او 50 اویا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا په پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. او د غرنګ په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 12، بنو کې 18 او 10 او کوئټه کې 22 او 8 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې خبرو رپورټونه رد کړي دي. د حسین حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو اعلان کړي.
شکارپور میں موجود جو دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جو ان کے اڈے ہیں، جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ویلي جګړې د اسلام ضد نه بلکې د ترهګرۍ ضد ده او دا چې نړۍ باید په دې لړکې په ګډه کار وکړي. د کرک اوسیدونکو وایي حکومت د کوهاټ ته د تیلو پاکولو کارخانی وړلو پریکړه بیرته واخلي.
دې باندې زمونږ مشران ټول متفق دي په دې باندې چې ریفاین دي دلته جوړ شي، بلکې خدمت دي کې ډېرې نوکاریا نه ملي شي خلکو ته.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی انتظامی مشر وایي د باډي بیا رغونې لپاره یې لوی پلان جوړ کړی دی.
زنا اسکیمونو باندې کار شروع شوی دی او زنا اسکیمونو باندې به کار انشاءالله په دې هفته کې شروع شي او دې نه بعد به بیا سپیشل ریکنسټرکشن پلان.
د شمالي بلوچستان کډوال وای د میاشتو په موده کې هم شناختی کارډونه نه جوړیږي.
د صاحب ته روړي بیگ نه بعد بیا یو مسله ته پښو شي نن 15 مارچ دونه نن بارر سي زنار سي د مشت دفتر نه ډیر کې د مشو پاس پل وطن ته ولاږي.
په خبرونه کې د کرکټ نړیوال کپ او تبصره او شننې هم لرو. ل مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمه خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې سپین ماڼۍ او وسلوالو طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګینی د دوی استاذي په قطر کې خبرې کوي. لدې مخکې ویل شوی وو چې د دواړو خواو ترمنځ به د سولې په اړه خبرې په روانه اونۍ کې پیل شي. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویان د دې رپورټونو تردید ترڅنګ ویلي چې واشنگتن یوازې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
متحد ایالات وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکړې. جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect or direct.
متحدی ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوحه یا په کومبل ځای کې نه غونډه کوي، نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه په پام کې ده. موږ له هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. په همدې ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهان وویل چې له طالبانو سره د سولې هیڅ راز خبرې په پام کې نه دي. میرمن میهان هم ټینګار وکړ چې متحد ایالات به یوازې د هغو خبرو ملاتړ وکړي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لدې مخکې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو چې د سولې د خبرو لمړی پړاو د پنځشنبه او دوهمې د جمعې په ورځ په قطر کې پیلېږي. په دې اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې پیلېږي. د قطر د حکومت چارواکو تر اوسه د دې راپورونو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې پخلاینې ته لیوالتیا ښودلې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي. ښاغلی فوزی سولې ته د طالبانو په هڅولو کې په تیره د پاکستان همکاري اغیزمنه وبلله. وسلوالو طالبانو په قطر کې له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه راپورونه رد کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نشته. خو فرانس پریس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیرا افغان طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکړی چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو جګپړي استازي به له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې وکړي. د کوټې د شورا یو غړي هم د دې راپورونو د تایید ترڅنګ ویلي اوس چې حامد کرزی د افغانستان د حکومت پر راس کې نه دی، نو د سولې خبرو ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی، خو تیر ځل کله چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست نو پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر امریکا چې د په وینا د افغان حکومت له مشورې پرته یې طالبانو ته د دې کار اجازه ورکړې ده سخت انتقاد وکړ، او په نتیجه کې په دوحه کې د طالبانو پرانیستای دفتر بیرته بند شو.
دا مشال ریډیو دا
قدمر اردن کو د سین حکومت په شکارپور کې د وسلاوالو پر ضد عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر ماخام د حکومت بیان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي، خو نیټه نه ده اعلان کړی. تر دې اعلان وروسته د شکارپور امام بارګا برید اخکار شو کورونو غړو خپل احتجاجي ناسته هم ختمه کړې ده. تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د شکارپور حمله د احتجاج کوونکو د مشرانو سره د ګډ غونډې وروسته سند حکومت اعلان کړی چې په شکارپور ضلع کې عملیات شروع کوي. د مظاهرینو د مشرانو سره د ګډې مطبوعاتي غونډې په محل د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وویل په شکارپور کې په امام بارګا د ترسره شوې حمله په اړه به پلټنې کوي، او په دې کې ککړ عناصر باندې به په فوزي عدالتونو کې مقدمه چلوي. نوموړي زیاته کړه د اپریشن به د سند اپیکس کمیټه تر څار لاندې پولیس او رینجر تر سره کوي.
تمام فرقوارانه مذهبي منافقت او افتار پسندي
سمې میمن وای پر شهید او تریخواله مذهبي کرکی خورونکو د ترهګری په پیخو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد با کاروایی کیږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کیږي، او د دوی د بیرغونو په دیوالونو د لیکنو او نورو تبلیغاتو مخه بنیول کیږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کیږي. نوموړي زیاته کړه په شکارپور کې موجود د قانوني مدرسو او امام باړو د خوندیتوب لپاره به نور ګامونه پورته کړي. خو نوموړي د دې اپریشن د پیل کېدنې د نیټې په اړه څه ونه ویل. د حکومت د دې اعلان وروسته د شکارپور څخه کراچۍ ته راغلو لاریون کوونکو خپله احتجاجي ناسته ختمه کړه. په دې لاریون کې د جنوري په 13مه نیټه په شکارپور کې د علي مسجد په نوم په امام بارګاه کې د وژل شوو خلکو د کورنیو غړي شامل وو. د دغه لاریون کوونکو رهنما مقصود علي ډومکی د یادې خبرې غونډې په مهال وویل د دوی لاریون د حکومت په ضد نه بلکې په شکارپور کې د وسلوالو ډلو د خوځښتونو او په امام بارګا د حمله کوونکو په ضد د کاروایۍ لپاره شروع شوی وو. دی وایي حکومت ورته باور ورکړی چې په شکارپور کې د وسلوالو کوم تربیتي مرکزونه او اډې دي د هغې په ضد به بشپړ عملیات کیږي. مونږ هم د همدې مطالبې د منلو لپاره د شکارپوره راوتلي یو او کراچۍ ته راغلي یو. مونږ د دې امید سره دا درنه ختموو چې امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار راولي. علامه مقصود ډومکی زیاته کړه هغه پخپله هم په شکارپور کې د یوې لویې مدرسې محتمم دی او که د اپریشن په لړ کې امنیتي چارواکي د ده له مدرسې څخه شروع وکړي نو دی به یې هرکلی وکړي. هغه زیاته کړه په سیمه کې د مذهبي او مسلکي کرکې جرړې په سیمه کې د ځینو ډلو لخوا چلیدونکې مدرسې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدما ورونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ یو ځل بیا وویل د ده هیواد د اسلام نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي. نوموړي دا خبره پر داسې وخت کړي چې په پاکستان او افغانستان کې یو شمیر وسلوالې ډلې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د اسلام پر ضد بولي. د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ د مذهبي او سیاسي چارو له پوهانو سره دا موضوع څېړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل د دوی جګړه د اسلام پر ضد نه ده بلکې د هغو خلکو پر ضد ده چې د ده په وینا اسلام یې مروړلی دی. د زور زیاتي او سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل چې په نړۍ کې هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ ذمہوار نه دی بلکې خلک د تشدد او ترهګرۍ ذمہوار دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمیر وسلوالو او سخت دریځو ډلو هغه دریځ سم او که غلط دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد جنگ بولي. د پېښور پوهنتون مرستیال مشر او د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبله ایاز وایي دلته خلک ځکه داسې فکر کوي چې د نړۍ په حالاتو نه دي خبر. قبله ایاز وویل
نجی دا خو زمونږ دا خلک چې دي دوی په اصل حقیقت ما پوی نه دي. دا اوس ګلوبلایزیشن ګلوبلایزیشن کې دور کې خو جنگ په هغه باندې دی، وسایلو باندې دی او په بین الاقوامي اثر و رسوخ باندې دی. تینا مخکې د ارجنټاین او د برتانیې جنگ شوې نو دوړه مسیحي قوتونه دي. دانا مخکې جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دوم شوې دي نو دا ټول د مسیحیانو په منځ کې نو. نو دا کیسې بالکل غلطی دي جی. خو زمونږ دلته دا خلک دي دا په بین الاقوامي صورت حال بالکل پوه نه دي، خبر نه دي. دې وجې نه دوی ځان له صحیح لارې انتخاب نشي کول.
د متحده عرب اماراتو په شارجه کې میشت افغان مفتی ذاکر الله ذاکری په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم نړۍ د ترهګرو څرګند تعریف نه دی کړی خو مسلمان هیوادونه هم د دې جګړې ملاتړ کوي. مفتی ذاکر الله ذاکری زیاته کړه
موږ دا نه شو ویلی چې مطلقاً دا د اسلام په ضد باندې ده، ولې ځکه چې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هغه د دوی سره په دغه جګړه کې ولاړ دي. صحیح ده چې غلطیانې به پکې او سیاسي مقاصد به نور پکې، خو مطلقې د تروریستۍ په ضد باندې چې کوم جنگ دی په دې کې ټول مسلمانان ورسره ولاړ دي او د تروریزم او د ترنظرۍ په اسلام کې هیڅ ځای نشته دی.
په پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ یو شمیر سخت دریځي ګوندونه او ډلې هم پر دې سربېره د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد بولي چې پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای په پاکستان کې دا فکر د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو لپاره عام کړل شوی دی. پروفیسر خادم حسین وویل
سماج کې دننه یا دلته مذهبي تشیع او توجیه کې دننه مسلې دي یا تضادات دي هغه څنګه بهر ته اوس پارسینګ دا د دې ګناهګار یا د دې باندې ککړ څوک بل څوک ښکار کړی شي او هغه سره بیا د خلکو ترمنځ یو رجحان را پیدا کړو چې څنګه هغه درد یا هغه غوسه بهرني خارج کې وویني او د دننه غاړې نه محاسبه اونی کی او دغه شان چې کوم د دې توجی او تشریح مذهبي ګوندونه چې دا کوي چې دغه توجی او تشریح باندې څوک په عقلي توګه تجزیه او تحلیل ونه کړی شي نو د دې د وجې نه د دې سیاسي ځای زیاتیږي لویږي او خلک د ثباتي توګه باندې دغه ګوندونو یا جماعتونو ته ځای ورکوي.
که هم پاکستان د ترګری پر ضد روانه جګړه کې له امریکا او لویدیځ څخه لوی شمېر مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي، خو په دې ملک کې ځینې سخت دریځ ډلې په څرګند دا جګړه د اسلام ضد بولي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو، د کرک اوسیدونکو ای تور پوری کوي چې حکومت د هغه خار پر ځای په کوهات کې د تیلو پاکولو کارخانه جوړولو پریکړه کړې. له مشال لړۍ سره د خبرو پر مهال د کرک یو شمیر اوسیدونکو له حکومت د پریکړې بدلولو غوښتنه کړې. البته د کرک په استازیتوب د قومي اسمبلی غړي وایي دا موضوع له لوړپورو چارواکو سره سیړلې او هڅه کوي چې د تیلو پاکولو کارخانه په کرک کې جوړ کړل شي، ځکه چې تیل او ګیس هم هلته پیدا کیږي. تفصیل د سیرت ظهیر پر رپورٹ کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د کر خلکو اووی چې په دې سیمه کې لټولو زیات ګیس او تیل پیدا کیږي او د دې باوجود هم د دې ځای خلک د مالی ستونزو او بیروزګاری سره مخ دي. نو که دا کارخانه په کرک کې جوړ کړې شو نو ورسره به د دې ځای خلکو ته روزګار ترلاسه شي. په دې اړه د کرک اوسیدونکو او پخوانی د یونین کونسل نائب ناظم محمد اسلام خټک مشال ریډیو ته وویل
دا د کرک ضلع حق ته ولې چې دلته کوم مقدار ته تیل او ګیس راوځي نو د هغه په نمایینه هم کم ګیس د کوار ضلع کې راوځي. حکومت یا سرکاري خلک دا وایي چې کرکو کې د اوبو مسله ده نو هیڅ قسم ته مسله نشته. دا ولې که دی کوار کې هم جوړوي نو دی به هغې دپاره اوبو بندوبست کوي. نو کرک څخه داسې ځایونه شته ده نو که چیرې آیل ریفاینری د کوهار کې جوړولو کوشش وکړو نو مونږ د کرک عوام چې دي بیا به په دې سوچ کوو چې آیا مونږ دغه تیلو کوم آمدورفت چې دی نو بل ځای ته دا پرېږدو که دا بند کړو.
همداشان یو بل تن ظاهر شاه خټک په دې حقله مشال ریډیو ته زیاته
بده باندې خو مونږ څلور کلو نه لګیو چې وای دا ریفاینری د کرک د خټو کو حق دی او دا د دې ته میلاو شي. دا د کرک حق دی، دا به کرک ته میلاوي.
زمونږ د کرک ګیس دی بار زی هغه خلک بلې یم په بازی وي نو کرک کې بند دی. زه به دې نه پوهیږم چې آخر دا ولې دا کومه لوبه مونږ سره دا کوم انصاف روان دی. مونږ خو پرویز خټک سي دم دا وایو چې پرویز خټک سي مونږ ته خپل حق میلاو شي.
اقبال خټک نوم یو تن مشال ریډیو ته وی چې د دې کارخانه د جوړېدو سره به د کرک دولت ژوند بدل شي نو باید چې حکومت خپل دا فیصله بیرته واخلي.
ګیس چې کوم دی فاینلی تعلق چې څومره راځي دا خو کرک په کار ده، ځکه دا کرک شه دي نو غواړو څوک هم پوره ډیسټریکټ کرک چې یاره نو دا ریفاینری چې دا لاړه شي بل ځای کې وړ ته لاړه شي یا کم ځای ته لاړه شي. دې باندې زموږ مشران ټول متفق دي په دې باندې چې ریفاینری دلته جوړ شي. غاري به بګه خدمت دي کې ډېر نو کاریا نه ملو شي خلکو ته.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهار سره تعلق لرونکو سېنېټر او د پېټرولو لپاره د سېنېټ د قائمه کمیټې غړي عبدالنبی بنگش نو پوښتل نو هغه وی چې د دې کارخانه منځوري د خیبر پښتونخوا د عوامي نشل ګوند په خوانی حکومت ورکړي وا. خو بیا نگران حکومت د ځینې اثر لرونکو خلکو په وینا باندې فیصله وکړه چې دا به د کوهاټ په خوشالګړ سیمه کې جوړیږي. خو که وس هم صوبایي حکومت په دې کې سنجیده وي او ټیکنیکل ستونزې ونه لري نو دا کارخانه په کرک کې جوړې دی شي.
د دې ټیکنیکل خلک او کوم د دې فیزیبیلټي یا جوړولو ولا خلک دي هغه د کوم سایډ خو کو ورکو موږ به هیڅ اعتراض نه ما ته په حکومت کې صدا کې تاریخ کاری ته آیا دې نجوړول غواړي یا پکې خپل صرف پرسنل انټرسټ دي. دې کې ډېرې لوی ادارې دي هغه خلکو خپل ګارنټیز دي د ټیکنیکل خبرې دي د چا په خواهش باندې ریفاینری یا دومره غټ میگا پروجیکټ یو ځای نه بل ځای ته نشي کېدی. خو دې کې مین ته زه ذمہ وار ګڼم د پښتونخوا حکومت ګڼم چې هغې تر اوسه پورې په دې کې یو ګام هم نه دی اخیستی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کرک نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ګل صاحب خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی بچرې هم دا کارخانه بل ځای وړلو ته پرې نه دي.
ریفاینری باندې چې کوم خبره کیږي دا کرک خلک ټول متفق دي او دا حق د کرک جوړیږي. ځکه چې تاسو کو سوچو کې 85% څومره آئل اینڈ ګیس دی دا کول دا ټول کرک نه دي. زمونږ په دې باندې ما اسمبلی کې خبره کړې د دې لپاره صوبایي حکومت سره سے اراده لرله چې په کوارټ کې جوړ شي. خو هغه ما اسمبلی کې خپل موقف شوی هغه واضح کړو. هغه وایي نه دا ریفاینری چې دا التوا شکار شوی موږ غواړو چې دا په کرک کې جوړ شي. دا څه نو شي دا ټول کرک چې دا ټول کرک دا ټول پرودو نه
دخل خلکو په وینا کې چې حکومت دا فیصله واپس وانه غستا، نو دوی به تر د اسلام آباد خپل احتجاج رسوي او تر هغه به هلته ناست وي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کتمر اردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د سینټ راتلونکو انتخابات به د مارچ په 15مه نیټه کیږي. د کمیشن د مطبوعاتو څنګه یو چارواکي خورشید عالم مشال رادیو ته په دې اړه تفصيلات ورکړي دي چې نور تفصيلي له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څنګه افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکو میاشتې په 15مه نیټه باندې سینټ د 250 چوکو لپاره انتخابات کیږي چې پکې د څلور وانو صوبو اسلام آباد او فاټا د 33 جنرال چوکو لپاره 138، د زنانو 9 چوکو لپاره 28، د عالمانو او ټیکنوکریټ 8 مخصوصو چوکو لپاره 26، او د اقلیتونو 2 مخصوصو چوکو لپاره 12 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. نوموړی وایي چې د کره کتنې وروسته چې د کومو امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي شول، نو هغوی پیلونه د روانې میاشتې په 3مه او 4مه نیټه د الیکشن کمیشن سیکرټر او یا د متعلقه صوبایي الیکشن کمیشنرانو سره جمع کولی شي، او په 6مه او 8مه نیټه د فیصله کېدو وروسته په 8مه نیټه به حتمی فهرستونه جاري کولی شي.
د اسلام آباد په سیټونو دغه د پاره 9 جمع شوې دي، د فاټا د پاره 43، د پنجاب د پاره 23، د سند د پاره 28، کې پی کې 39، بلوچستان 42، اسلام آباد او د فاټا په اسلام آباد کې کېږي او د هر سبې په هر سبې کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان څو ورځې وړاندې غوښتنه کړې وه چې د قامي او صوبایي اسمبلو غړي دي د سینټ امیدوارانو ته د پټ ووټونو ورکولو پر ځای ښکاره ووټونه ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوي ګوند د سینټ لپاره کاندید ظفر یاب وایي
اوپنم کې دیشي اوپن دی، یو بل نوې رام جوړي راغې نه، پر صدا کم کسان ووټ خپل خرڅي، هغه ته دا شورټ ریز به تا خپل ووټ خیم چې ما تعالی درکړلو، نو ان تن ګاندي یو بل طریقې ته دي. زه خو هم خطرې خدای دې کولی شو الکترونیک دی کې ووټینګ د لګو خلکو الیکشن دی، هغه نو موږ ته دا غي ریزلټ سم پته ولګي چې دې کې ګورې سیستم نه پاسان ته کې دا غي د پاره بیا موږ انویسټیګیشن زم کولی شو.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د سینټ د ټولو غړو شمیره 104 ده، او هر سینیټر د شپږ کالو لپاره ټاکل کیږي چې پکې د نیمو یعنی 250 سینیټرانو موده د راتلونکو میاشتې په 11مه نیټه پوره کیږي. دا د هم یاد وی چې د کومو سینیټرانو موده پوره کیدونکې دا په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامي نېشنل ګوند 6، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او ایم کیو ایم 3، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي 2، او د فاټانا 4 غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کتمر اردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ډیپلوماټ مجلل کی په افغانستان کې اوس افغان طالبان د یوې نظریه، یو فکر او یوې کړنلاري پلویان نه دي، لیکن وايي که په جنوب کې یو طالب څه کوي نو د افغانستان په شمال کې بل طالب د هغه پر ضد کړنلاري باندې عمل کوي. د لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
ډیپلوماټ مجله په افغانستان کې د افغان طالبانو په لیکو کې د بیرابیرو نظریاتو د یاغیانو په موجودیت په خپل راپور کې لیکي چې تر ډیرو مودو پورې نړۍ افغان طالبان د یوې نظریې، یوې تګلارې او یو فکر پلویان ګڼل. خو د مجلې په خبره اوس داسې نه ده. مجله یاتوي چې لکه د بیلګې په توګه د افغانستان په بدخشان ولایت کې یو داسې افغان طالب مشر شتون لري چې سکولونو ته د جنکو په لیږدولو اعتراض نه لري، او د دغې کمانډر د کومندې لاندې چې څومره جنګیالي دي هغه هم لکه د نور افغانستان په ډول پښتانه نه دي، او د دغه هیواد په جنوبي برخو کې چې د افغان طالبانو کومه تګلاره او نظریه ده هغې سره هم دوی مخالفت لري. مجله د یو افغان طالب په حواله لیکي چې هغه ټولنیز میډیا لکه فیسبوک او ټویټر باقاعده کاروي، او هر وخت چې داسې ټوپۍ په سر کړې وي چې پرې د امریکایي ښار نیویارک د دوو ټکو ان او واي کشیده کاری شوې ده. مجله لیکي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د امریکا په مرسته او د قطر په منځګړتوب چې کومې د امن خبرې اترې پیل شوې وي، د هغې د ناکامۍ لویه وجه دا وه چې په دوحه کې د افغان طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل او بیا د کردی حکومت سره د هغوی د خبرو اترو لپاره یو شرط و چې د دغو خبرو اترو پر مهال به په افغانستان کې طالبان خپل بریدونه ودروي او یو برید به هم نه کیږي. خو طالبانو دغه شرط ځکه ونه منلو چونکې د هغوی لیکو کې د مختلف فکر د کسانو د موجودیت له امله دا شرط نشو پوره کولی. راپور کې راغلی چې په بدخشان ولایت کې یو افغان طالب ځکه هر څه په خپل سر کوي او د مولا عمر لخوا په هدایاتو عمل نه کوي چې هغه په یو داسې سیمه کې دی چې پاکستان، چین او یورپ ته د نشه یي موادو قاچاق آسان کېدې شي. مجله د دې راپور په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په لیکو کې دا ډول تفاوت په بشپړ توګه د افغان حکومت او نړۍ لپاره ګټور هم کېدې شي، خو که د امن د خبرو اترو کومه پروژه پیلېږي نو دا ډول خلک د دغې پروژې لپاره ګواښ هم ثابتېدې شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی وگے دا غرمی دولستین بجی شے ویدی پامیر ساحل نا دا خبنو لنڈی زور
امریکایي چارواکو طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جین ساکی بیګا خبریالانو ته وویل واشنگتن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت په رسمي توګه لاس نه دی ویلي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو اعلان کړی دی. تیر ماښام د حکومت ویاند شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي، خو نیټه یې اعلان نه کړه. د کراچۍ پولیس وایي تیره شپه یې په یوه نښته کې څلور مشکوک وسلوال وژلي. د پولیسو یو چارواکي راو انور نن سهار خبریالانو ته ویل د سهراب ګوټ له انډس پلازې سره نږدې په نښته کې وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي ول. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې هیواد به د اسلامي دولت په څیر ډلو په خونسا کولو یا ختمولو کې د یو قوي ملګري رول ولوبوي. تېره ورځ اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سفدریزۍ پر ضد د سرمشریزۍ پر درېیمه او وروستۍ ورځ د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې حکومتونه باید د ترهګرو ډلو پر ضد د دوی په جګړه کې کلک ولاړ پاتې شي. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن پر داسې مهال د ختیځ اوکراین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوه اونۍ مخکې شوی اوربند له خطر سره مخامخ کړی دی. واشنگتن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې اونۍ په پای کې په جنیوا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره وګوري. هلته نن په جنیوا کې امریکایي او ایراني مرکچیان د تهران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي.
پامیر ساحل جو د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. ز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهید د پاکستان مقامي ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د پینډي اسلام آباد پسنډه فیض آباد سره نږدې سیمه کې په امام برګا ځنوژن کې حمله کې درې تنه مړه او څلور جوبل شو. همدغه رنګ په کال 2009 کې هم په دې امام برګا باندې یو ځنوژن کې حمله شوې وه چې پکې دوه تنه مړه وو. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه وخت جیکټ هم پوره نه و چاودلې چې ورسره د حمله کوونکي مخ نه و خراب شوی. او دا شن نه یوازې د خودکش حمله کوونکي پته لګېدې شوه، بلکې منصوبه بندۍ کې شریک ټولو خلکو ته رسیدل ادریه مخکې لیکي چې د ملک لرو بر او خاص کر اسلام آباد سره خواوشا کې دا قسمه حمله کول یوازینی مقصد لري چې ترهګر خلک يرول غواړي او دا پیغام ورکوي چې دوی هر ځای کاروي کولای شي. خدا قتل پکار دي چې آیا د فیض آباد حمله کوونکي یوازې وو کور سره نور څوک هم ملګری وو؟ او بل دا چې دا قسمه کاروي د بهر ملکونو د مرستو نه بغیر ممکن نه ده. ادریه اخر کې وایي چې د پاکستان پوز ویان خپل یو پیغام کې دا خبره پډاګه کړې ده چې دې کاروایانو کې د نورو ملکونو ایجنسی ککړې دي. سی حالاتو کی ضرورت ددی خبر دے چې نه یوازې دې حمله کې ککړ خلکو ته سزا ورکړې شي، بلکې هغه ملکونو نه چې دې کې لاس لري باید چې هغه هم په نړیوال کچ په نقاب کړې شي. بل په لور د پیښور نخبریدونکو مشترک رس پړ خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور آرمی پبلک اسکول پیښې رستو حکومت د جنکو په 320 اسکولونو کې د حفاظتي اقداماتو لپاره د 1,20,00,000 روپو ورکولو اعلان کړی وو، خو تر دې دمه دغه پیسې اسکولونو ته نه دي ترلاسه شوي او نه په خپل د تعلیم څانګې د اسکول په حفاظتي اقداماتو باندې عمل کړی دی. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت په خوب اوده دی او که خدای مکه بل داسې پیښه رامنځته شوه چې د پیښور آرمی پبلک اسکول پرنګ ماشومان پکې شهیدان کړی شو، نو څوک به یې ذمہوار وي؟ ادارې اخري کې لیکي په موجوده صورتحال کې صوبایي حکومت له پکار دي چې په دې اړه د متعلقه چارواکو نه یو رپورټ وغواړي چې ولې په دې تر دې دمه عمل نه دی شوی او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل باید چې د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړی شي، ځکه چې دا د ملک د معمارانو د ژوند مسله ده او په دې کې به هیڅکله کوتاهی برداشت نه کړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په کراچۍ کې د امنیت خرابې وضع په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي په کراچۍ کې حکومت او امنیتي ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي او خلک د خپل امنیت بندوبست په خپله کوي. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځو حقوقو فعالانو اندېښنو په اړه مقاله خبره کړې. لیکنه وای فعالان تور پوری کوي چې د افغانستان نوی حکومت ښځو ته د هغوی حقوقو ورکولو وادي نه پوره کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې د انسان وینه ارزانه شوې ده. په هغه ښار کې د قانون نافذونکو ادارې په خپل کار کې پاتې راغلي دي او که څوک د پولیسو مرسته ترلاسه کول غواړي نو له نورو مشکلاتو سره مخامخېږي. زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې امنیت دومره خراب شوی چې که څوک پیسې لري نو د ځان امنیت به پخپله ساتي او د شخصي ساتونکو خدمات به ترلاسه کوي. که څوک پیسې نه لري نو بیا به له مافیاګانو او سیاسي ګوندونو سره یو ځای کیږي، خو دا کار هم ورته د پوره امنیت ضمانت نشي ورکولی. زاهد حسین وایي یو سندکار د ته وویل که یو کس په خپله سیمه کې تر ټولو ځواکمنه ډله وپیژني نو بیا د امنیت ستونزه نه لري. د سندکار په خبره په دې صورت کې دوی هغې مضبوطې ډلې ته د حکومت د ټیکس پیسې ورکوي، خو په دې هم بس نه ده. کاروباریان او سوداګران باید حکومتي وزیران او نور چارواکي هم خوشاله وساتي. په بله معنا د امنیت لپاره کاروباریان له وسلوالو او پیاوړو ډلو نیولې تر حکومتي چارواکو او وزیرانو څو کسانو ته پیسې ورکوي. د زاهد حسین په اند یوازې د قانون پلي کوونکو ادارو ناکامي نه، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کراچۍ کې د ښاري حکومت او ادارې نشتوالی هم هلته د امنیت خرابې وضع یو مهم لامل دی. د زیاتوی د کراچۍ ښار له یو شمېر اروپایي هیوادونو زیاته آبادی یا نفوس لري، خو چارې یې د منتخب ښاري حکومت پر ځای بیوروکراټان پر مخ وړي او د انتخاباتو په نه کولو کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو مصلحت دا دی چې دوی غواړي تل د ښار سیاسي واک په خپلو لاسو کې ولري. فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې لسګونه ښځو او د ښځو حقونو فعالانو په کابل کې د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ښځو چارو وزارت تر وړه لاریون وکړ او د مظاهرې موخه یې دا بیان کړ چې د انتخاباتي کمپینونو پر وخت چې ورسره غني او عبدالله وعدې کړې وې هغه یې نه دي پوره کړې. مجله وایي غني او عبدالله ژمنه کړې وه چې دوی به په حکومتي کابینې، ښاري ادارو، وزارتونو، سفارتونو، نړیوالو ماموریتونو او عدلي او قضایي ادارو کې ښځو ته 25% ونډه ورکوي، خو دا ښځې اوس وایي د انتخاباتو تر کېدو او د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو وروسته دوی انتظار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس به خپلې ژمنې پوره کړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. فارن پالیسي مجله زیاتوي غنی او عبدالله د کابینې په نوماندانو کې یوازې د درو ښځو نومونه اعلان کړل او له دې سره یې خپله ژمنه هم ماته کړه. نو د ښځو حقونو فعالان اندېښمن دي چې ښایي د افغانستان نوی حکومت خپلې نورې وعدې هم پوره نه کړي او په دې ډول په افغانستان کې د ښځو حقونه لا پسې تر پښو لاندې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمه اوردونکو په خبرونه کې تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. روسي او روس پلو بلتون پالو هغه تره رد کړي چې د اوکران په ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره په سیمه کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کوي. د روسي د بارونو چارو وزارت وایي پرون ویل په مینسک کې د اوربند لاسلیک شوی موافقه باید د اوکران د بحران د حل اساس وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ یو رپورت جوړ کړی چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ ښار د بالسیف کې جګړه روانه ده او سره له دې چې د اوربند موافقه لاسلیک شوی، خو دا ستراتیژیک ښار اوس هم نارامه دی. اوکراین په سیمه کې د اوربند د انفاز او رعایت لپاره د ملګرو ملتونو منځګړتوب غواړي، خو روسیه مخالفت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل کیف مسؤلیت لري چې د دې تړون عملي کېدل یقیني کړي. نوموړي دا غوښتنه چې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه د اوربند په انفاز کې منځګړتوب وکړي رد کړه. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولساتو ځواکونو د منځګړتوب لپاره د ولسمشر پیترو پوروشنکو غوښتنه تایید کړه. پوروشنکو وویل چې د ملګرو ملتونو ماموریت د اروپایي ټولنې د پولیسو په چوکاټ کې ترسره کېدای شي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا دا پریکړه تایید کړه چې د سولساتو ځواکونو قطو ته د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په چوکاټ کې اوکراین ته د ورتلو بلنه ورکړل شي. دا ماموریت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. لبلې خوا د روسیې آر آی اے خبری آژانس په ختیز دونسک ښار کې د بیلتون پالو د مشر دینیس پوشیلین له قوله راپور ورکړی چې وایي په سیمه کې د سولساتو ځواکونو هر راز حضور به د منسک له موافقې څخه سرغړونه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین هم ویلي چې په دې اړه د پوروشنکو وړاندیز داسې شکونه رامنځته کړي دي چې ښایي اوکراین نشي کولای د مینسک پر موافقو عمل وکړي. د مینسک د توافق له مخې چې تیره اونۍ لاسلیک شو، دواړو خواوو یعنې اوکراینی ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو باید خپلې درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ایستلې وای. ویل کیږي چې له دې سیمو څخه درنې وسلې ایستل شوي، خو په د بلسف ښار کې بیلتون پال له هم خورا زیاتې وسلې لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې شاوخوا 2500 دولتي سرتیرو له دې ښار څخه په شاته کړی، خو د اوکراین پاوز وایي چې له دې بالسف څخه وتل یو تنظیم شوی پلان و. پاوز وایي چې په دې ترڅ کې ډیر له سرتیري وژل شوی او څه باندې یو نیم سل ټپیان دي. پاوز همداراز وایي چې د بیلتون پالو په لاس د بالسف له سقوط وروسته نوي سرتیري اسیران شوی او دوه اتیا نور تریتم دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د بیلتون پالو لخوا اوربند ته درناوی نه کول د سولې موافقې ته ګواښ دی. د زیاته کړه چې روسي سرتیري او د روسیې د هوایي مدافع قطې او تجهیزات په اوکراین کې فعالیت کوي او ځینې کړۍ ملاتړ ترې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
کدمر اردن کو ټایمز او رسپانه وای سعودي عرب د توغندیو نظام پراخوي. د دې رسپانه په لیکنه کې راغلي ریاض د تهران لخوا د ممکنه غواخ مخنیوي په مخه یو شمیر توغندی تر لاسه کړي چې پکې کروز توغندی هم شامل دي. د لیکنې په وینا سعودي عرب ویر لري چې خای تهران اټمی وسلې تر لاسه کړي. د لیکنې مهمه برخه مليحه امیرزاده ناورو.
ټایمز مجله لیکي چې سعودي عرب د ایران لخوا د ممکنه غواخ په وړاندې خپل بالیستیکی میزایلي پروګرام پراخوي. مجله دا د دوانو هیوادونو ترمنځ په پټ ډول د وسلو جنگ بولي چې اوس سرګندېږي. د مجلې په خبره د ایران لانجمن اټمي پروګرام په وړاندې سعودي عرب د ځمکې نظمه کې تويشتون کې میزایلې او په برېټانیا کې جوړې کروز میزایلې راټولې کړې دي. مجله لیکي د میزایلي حملو صلاحیت د ډیرولو په لړ کې دا ګامونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د تهران او د نړۍ د ځواک لرونکو هیوادونو ترمنځ د ممکنه تړون په حقله سعودي عرب شکوک کو شوبات لري چې آیا ایران د اټمی وسلې د ترلاسه کولو نه منې کولی شي که څنګه. په سعودي عرب کې سلاکارانو د غربي استخباراتو سرچینو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په بازار کې د میزایلو مشاهده ته دوام ورکړي او له ممکنه سپلایرانو سره خبرې اترې کړې دي. مجله په سعودي کې د یو حکومتي مشاور دخلیلي کې چې هیواد یې یو موثر او سم میزایلي نظام لري، دغه په خبره دوی په دې کې خواله په پام کې ساتي. د اټمی خبرو اترو نتیجه چې سهم وي په اخره کې به ایران د یو داسې میزایلي پروګرام صلاحیت لري چې سیمه او دغه هیواد په نښه کولی شي. نو په کار ده چې سعودي عرب د داسې کوم ګواښ ته نیوی په لړ کې ګامونه پورته کړي. مجللی کې داسې باور کیږي چې سعودي عرب 15 میزایلي مرکزونه لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال ادارې کې ډګلس پیری وای چې د برېټانیې جوړو میزایلو خرڅ په واشنگتن کې نارامي راوستې ده. داغه په خبره ایران د حواله لارې د کروز میزایل مشکت په جوړولو کې بوخت دی.
مليحه امیرزاده بچتاسته د ټایمز د رسپانډ دی ویل کني غټي برخه وړاندې کولی. د قبایلی سیمې کورمی اوسیدونکو وای په سیمه کې چې انتظامی یې د وسلو ټولولو کمپاین پیل کړی، د هغه لکبل به سیمه د وسلوالو له خطرو سره مخامخ شي او ولس به د ځان ساتنې وس ونه لري. ولسی مشران له حکومت غوښتنه کوي چې دوی یوازې د خپل ځان دفاع لپاره وسله ساتي او په هیڅ وسلوال فعالیت کې برخه نه اخلي. پر دې موضوع تفصیل مجید بابر اور.
د کورمه قبایلی سیمه ولسی مشران وایي چې په یادو سیمو کې د قبایلی انتظامی په مرسته امنیتي ځواکونو د وسلو راغونډولو مهم پیل کړی دی. د دوی په خبره د قبایلی سیمو ولس وار لمخه د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو سره مخ دي او که انتظامی د دوی نه وسلې واغستې نو د دوی کورونو ته به د ځان حفاظت ګران شي. په پاره چینار کې یو ځایي مشر حامد حسین توري مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
گورنمنٹ کو تو پک ویئر کال پولیٹیکل ایجنٹ کو ویئر کال منہ بھی تنخواہ پاکستان دا گورنمنٹ آرمی ہو بھی تنخواہ منہ آرمی سا مکمل سپورٹ کرتا اسلام سدے منہ جی تدا یقین ویئر کہو جی تدا زمینت منہ ویئر کہو جی تو منہ دا اسلحہ ملک پاکستان خلاف نہیں سمنو منہ دا اسلحہ کوم د ملک پاکستان دشمنان دی هغه خلاف به سملو آرمی ساو دی حکومت د خپل خاورې تحفظ وکاو.
په صدا کې یو بل قبایلی مشر ملک اسرار حسین وایي چې د کلنا انتظامیه د وسلو راغونډولو په مخه مهم پیل کړی دی، نو بغیر اطلاع په مشکوک سیمو کې د ورځې او شپې چاپې وهل کیږي. د دې په وینا په دغه چاپو کې د ځایي انتظامیه تر څنګ د پاکستانی پوز لیویز او اف سی سرتیری هم شامل وي.
چې د کومي چاپی وهل شولې کنه ناغه چاپا د سی وهل شولې ته مازیګر تقریبا امبوش ولې کېدلو پنځ بجې
شاہد علی خان مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ځای ولس لخوا د وسلو راغونډولو پر روان مهم ټول اعتراضات رد کړل او زیاته یې کړه. شاہد علی خان وایی چې په دې لړ کې د کورم قبایلی سیمې مشرانو سره په گورنر هاوس کې یو جرګه هم شوې وه او د لویو وسلو پر ضد روان مهم نه مخکې د غټول مشران په اعتماد کې اخیستې شوي ول.
مجید باور چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو قدمونه اوردونکو د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای د پښتونخوا گورنر په امر یې د باړی بیا ودانونی بیا ودانی او بیا رغونی لپاره یې لوی پرمختیایي پلان تیار کړی دی. نوموړی تیر ورځ مشال لړیو ته ویل دا پلان دوه مرحلې لري چې په لړکی به خلکو ته د روغتیا، تعلیم او پاک اوبو اسانتیاوې ورکول کیږي او د هغوی ورانی کړل شوی ودانۍ به جوړول کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي هیله مند دي چې حکومت خپل پلانونه عملي کړي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادی اسانتیاو د بحالۍ او د ورانو شوو سرکاري او شخصي ودانیو د بیا جوړولو لپاره یو لوی ترقیاتي پلان تیار کړی دی او هلته به دغه کارونه په دوه برخو کې ترسره کیږي. د دې لپاره حکومت په لویه کچه روپۍ بیا لیکلي دي. په دې حقله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ په دوه برخو کې ترقیاتي کارونه کو یو دی گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام دی باڑی دا پارا چې په هغه کې مونږ به په اوله مرحله کې د کوم څومرم سرویسز دی د صحت، د تعلیم، د اوبو، د بجلی د بحالی دی چې هغه دا پارا 86 کروڑ زیات فند چې دی هغه گورنر سے منظور کړی دی او مختلف محکمې په هغه باندې په مختلف مراحلو کې دی. زنا سکیمونو باندې کار شروع شوې او زنا سکیمونو باندې کار ان شاء الله په دې هفته کې شروع شي او دغه بعد به بیا اسپیشل ریکنسټرکشن پلان چې کوم شینونه وران شوې دي مکمل تور باندې د هغه دوباره جوړول شو ٹائم لگی مرحلہ کے خرچہ راجی
پولیٹیکل چاروا کی زیادہ وچ پباڑا کی یہ کامی سرشتے جوڑی کڑی دی اور ٹولی کے بلی پہ اعتماد کی اخست دی بھلتے خاصدار لیویز او امنیتی زواکونا لی گلی دی او پورا روانہ لنڈ مودا کی بور تھا د باڑے د کڈوالو ستنے دل ہم پیل شی خوبیا د باڑے د کڈوالو د تحریک او مشر اقبال اپردے وائی چ حکومت دے اعلانونو ته زر عملی جامه ورکړي.
حکومت لا پکور دي چې فوري ادا دومره غټ اعلانونه چې کوي چې عملی توګه باندې ولتا غا پایل کی ترقیاتی کورونه چې روډونه جوړ کی بل دغه خلکو حکومت ډیمانډونه دي هغه پورا کی لکه د امن په حواله سره د لوکي حالات ډیر خ دي ولتا موږ چې کوم سکولونه، کالجونه، روډونه یا دی اوبو نظام دی اول هغه سید کول غوړو چې التا د امن نه پاس دا ټول شی نه موجود شي، کورونه جوړ شي، روډونه جوړ شي، اسپاتولونه جوړ شي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای وای چې تر اوسه د باړې خوښه 15 زره به کورشو خلکو ته د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي او د غلړۍ دوام لري او د ستنېدو په وخت ورتا د لا نور مرستو د پاره ای ټی ایم کارډونه هم ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 دیار لزرا پینز سواتیا پینز لزرا و سوش پیت اول لزرا تا سواتیا کلو هات ساوری دلشه.
کدامان اردن کو در شمالی وزیرستان کډوال وای تر ورځ ورځ په قطارونو کې ودریږي چې شناخت کارتونه جوړ کړي، خو د یو کارت یې په میاشتو کې هم نه تیاریږي. دوی له مشال لډی سره د خبرو پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې یا خودی ورته د شناخت کارتونو جوړولو مرکزونه پرانیزي او یا د دوی زر تر زر خپل سیمو ته استانه کړل شي. عمر دراز وزیر نور معلومات سره.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی خلک وای ک یو اڑخته پرشن سنټر باندې د مرستو اخیستو په وخت د ستونزو سره مخ وی، نو بل اڑخته نرینه او زنانه د کمی شناختی کارت په جوړولو کې هم د غنو ستونزو سره مخ وی. دوی وای نادرا دفتر مخه ته ټوله ورځ ډیرای خلک نرینه او زنانه ولاړ وی او د شناختی کارت جوړولو لپاره د سو کیسه مرحله نه تیریږي چې ور باندې میاشتې تیرې شي. د نادرا دفتر مخې ته په انتظار کې ولاړ یو کډوال لایق خان وایي د زنانه شناختی کارډ یې درې میاشتې وړاندې ارجن داخل کړی چې لا هم ټوکن په لاس کې ګرځوي او ورته یې هیڅ درک نه لګي.
مو ارجن د ورځې د پورا شناختی کارډ جمع کړی دی. تین مهینه وشوي چې مو ته هیڅ دا معلومات نن ورځې پرې نه کیږي چې دا یا څه دی یا بلاک ته یا بلای وال یار ته اختیار کا نن ورځې پرې میش ګرځي چې نن ورشي بالکل دا نرتویای کاغذر نه نه کو بیا وروبوسی سالوارم پنځم مردا چیرسی او میشتی کنا یوزی بل دی میشو به زاپروتای خرچه مو کیږي کرے مو لاګي او میشتا هیڅ مثال میشتا رونو نه په وخت.
یو بل کډوال سناولا وای پنځه ورځونه روزانه د غلطا چکرې خوري خو شناختی کارډ یې لا هم نه دی داخل شوی.
زنن پنځم ورځ چې زر سوال ته شناختی کارډ ته بیا یې چې نن بابا شناختی کارډ وته وروړه بیا یې چې مړه شناختی کارډ وروړه بیا یې غن بعد چې نکاح نو مار وروړه بیا ارته صاحب ته وروړي بیا غن بعد بیا یو مسله ته پښو شې. نن پنځم ورځ دونه نمبر ارسي زنار سي د مشته دفتر نه ډیر کې د مش واپس خپل وطن ته ولاږي د ستړي نه جوړای و درش وته ول د واپس کی.
عزیز رحمان وای هغه زنانه چې شناختی کارډ جوړوي او زمان لمسیه وی چې شناختی کارډونه هم جوړ کړی وی خو نن ورنه د شپېته کالونو په عمر کې پیدایشي سرټیفیکیټ او نکاحنامه غواړي.
نادر د یو شرطای چې یادې بچی وی یادې ورېر وی یادې خیر وی شناختی کارډ وی دایو په فارم بو ورکای په دغه شی باندې ڈی ایم صاحب دازي نوستا دایو ته چې پلور شناختی کارډ یې وروړه اله سړی پلور په بچپن سے مړدا دای بالغ شو ایسا دای د یاد و ورن دی و ورډ په شناختی کارډ باندې شناختی جوړاوی اچا ولې صاحب په دوبۍ شی وی دای هغه پټو شټ وتر ولا شي رنگین بیا دای بیا په پټو شټ باندې مسله نه حل کوي. شزینا چې نه نه نوځي ایسره اوریجنل ډومیسایل یا اغه باوجود دی وته وی چې تو سره د عمر سرټیفیکټ نشته یو ور د مسی شناختی کارت وی دی بچی شناختی کارت وی دته دنه کښنو مې څه ضرورت دی.
کلامو چې د کډوالو د غستونزو پاړه د نادرا دفتر چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی یو میډیا سره دوی ته خبرو کولو اجازه نشته خو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط زنه چارواکو دومره ضرورو وي چې د بنو خپل آبادی هم زیاته دی او برانا دلکونو پشمیر کډوال هم راغلی نو د زیاتې ګڼې له وجې وخت لګي او دوی خپله وسه هڅه کوي چې کار یې زر خلاص کړي او شناختی کارډ لپاره چې کم لوازمات غواړي هغه ضروري دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
کدمر اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په خوست کې د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي که څه هم افغان حکومت ورسره په ښه ډول مرستې کوي خو دا کافي نه دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دې مشرانو ویل افغان حکومت دې ورته د تعلیم او روغتیا ښې اسانتیاوې برابرې کړي. پر دې موضوع تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د دریو سترو قومونو وزیرو دا وړو او محسودو مشران وایي چې دوی سره په خوراکي توکو کې یوازې د اوړو غوړیو او دالو مرسته بسنه نه کوي. دوی چې د کډوالو د مسایلو په تړاو مشال راډیو سره خبرې کولې د کډوالو پر اداره نیوکه وکړه چې د ګلان کیمپ پرته په نورو سیمو کې په منظمه توګه مرستې نه ویشيږي.
زه مفتي فضل رحمان شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. میش دغه ویایي چې میشت الحمدلله چې کله میش افغانستان ته راغلل د افغانستان خلک سره ډېر شام راسته وکړل. په یوه کې صدا د چې د میج اس تعداد زیاتی جوړس په ورځ باندې د غرینه خلک ارکزیږي. میج ټول نړی نه دغه افیل کې چې مثال ست طریقه باندې وي د میج ته چې کوم امداد درې په دښ د لښ کې بهتري وشي. بل طرف ته هم کې صدا د میج د تعلیم دو د میج بل بچ خروپیږي. د تعلیم په لحاظ سره د میج ته نه را یا فرحت رکړل شي.
ملک مزدین حسن خیلموی چې کډوالو لپاره د خوراکي توکو په مرسته کې ډیر والی راشي.
ټپکین علاوه متاثرین ته تمیاش مرسا وراسی خبر ادا چې مرسا چې کیما میشته رکړیږي تمرسا کام ویل چې صرف غړایو په دوړا باندې کار نه چلیږي. د غسره د بوراش په وریج شپې مې شپې او یعنی آج چې کوم سامان ضرورت وي داتا
ډاکټر حیات خان محسود وایي که څه هم په خوست کې د کډوالو لپاره ګرځنده روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي او په ولایتي روغتونو کې دوی ته دوا درمل په وړیا ډول ورکول کیږي خو دا هر څه بسنه نه کوي.
هسپتالونه جوړ دي په کوم شهر شته دی د کوم په سهار شه نږدې هشته او دلته په ملکي شو خناک شو د میش خلکو ته مفت علاج ورکول کیږي. د دې هم شکریا ادا کوي خو دا په چار دارو چې دا ښه د دوایې کومک هم جوړ شي او ډاکټرونو ته داد هم جوړ شي او د ګرنګه د کوم د معارف یا تعلیم سلسله د پداک ډېر ښه ګامینه پورته کړی دی. په کوم شي هم سکولین خلاص کړی دی د جینکې هم خلاص کړی دی د وړکي خلاص کړی دی لږ می زور په ورکوي چې دا تعلیمي سطح دا لوړه شي.
بل خو په خوست کې د مهاجرینو د ادارې سرپرست حاجی حسن محمد وایي چې د هر ورځ په تل دو سره کډوالو ته په ټولنیزو خدمتونو کې خواله راځي.
د کډوالو څخه چې دوی چې لرغول دي هغه مشرون دلته مو په هر اړه کې د مسجد نه د وزیر نه د وړ نه موږ مشرون ټکل دي چې هغه مخره په دوی ستونزې وړاندیزونه موږ ته وخت په وخت انتقال کوي. موږ هغه وخت په وخت ولایت مقام ته خپل وزارت ته او نیوسیار ته نور همکار مو ساته وړاندې کوو.
یاد دی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د پلاوی لخوا په خوست کې 1415 یو کورنۍ چې د غړو شمیرې 219422 تنه دی رسمي ثبت او راجستر شوی دی. خو په خوست کې د کډوالو ادارې مسؤلین وایي چې لا هم د وزیرستان یو کډوالو خواوشا 15000 کورنۍ د ثبت څخه پاتې شوی دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال لړیو ته تاسو غوږی قدر منو وردون کوس وخت شوه دی د کرکټ د نړیوال کپ په اړه. د کرکټ نړیوال کپ په ومه ورځ نیوزیلند لوبډلې انګلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې ده. نیوزیلند تر اوسه پورې خپل درې واړه میچونه ګټلې دي. پرون زیمبابوې لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. پاکستان به خپل دویم لوبه سبا د ویسټ انډیز پر ضد کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د کرکټ نړیوال کپ په ومه ورځ نیوزیلند لوبډلې انګلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې ده. د انګلند لوبډلې په لومړي بیټنګ کې 123 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې نیوزیلند په 200 اورونو کې دغه هدف پوره کړ. د نیوزیلند بالر ټیم سعودي په 9 اورونو کې ولو غاړي او کړ. په ګروپ کې نیوزیلند لوبډلې خپل درې واړه میچونه ګټلې دي. د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ د زیمبابوې او متحده عرب امارات لوبډلو ترمنځ مقابله وه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل شو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیات 215 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې زیمبابوې لوبډلې ټاکل شوی هدف په 93 اوور کې پوره کړل. د زیمبابوې لوبغاړي اس سی ویلیم تر ټولو زیات 81 رنزونه جوړ کړل. د کرکټ نړیوال کپ په 15 ورځ بنگلاديش لوبډلې افغانستان ته په 105 رنزونو ماتې ورکړې ده. بنگلاديش لوبډلې لومړی بیټنګ کې افغانستان ته 218 رنزونو هدف ورکړې وو. د بنگلاديش لوبډلې د بیټنګ غوره خبره د مشفق رحمان 110 رنزونه وو خو د افغانستان لوبډله په 112 رنزونو آوټ شوه. د افغانستان لوبغاړو محمد نبی تر ټولو زیات 44 او سمیع الله شینواری 20 رنزونه جوړ کړل. تر دې وړاندې په ګروپ ای کې نیوزیلند په لومړی لوبه کې سریلانکا ته په 108 رنزونو ماتې ورکړه.
Well, they've succumbed to this mighty run chase. New Zealand winning by 108 runs, all out for 252.
نیوزیلند په خپل دوه ملوبه کې سکاټلند ته په دریو وکټو ماته ورکړی و. په ګروپ کې آسترالیا په خپل لومړی میچ کې انګلند ته په 111 رنزونو ماته ورکړی و. په ګروپ بي کې د هند لوبډلې پاکستان ته په خپل لومړی لوبه کې په شپږ اویا رنزونو ماته ورکړی و. په دې لوبه کې ویراټ کوهلی سنچري وهلې و. د کرکټ په ورلد کپ کې تر اوسه پوری په شو لوب کې اپسټ د آیرلند لوبډلې کړې چې ویسټ انډیز ته په څلور وکټو ماته ورکړه.
He was late to respond. Niall was always wanting to.
د جنوبي افریقا لوبډلې په خپل لومړی لوبه کې زیمبابوې ته په 25 رنزونو ماته ورکړې و.
Simple catch, simple return catch for Morne Morkel. South Africa begin with a win.
د کرکټ نړیوال کپ کې به پاکستان خپل دوه ملوبه د ویسټ انډیز خلاف د خالی پورس او افغانستان به خپل دوه ملوبه د سریلانکا پر ضد د اتوار پورس کوي.
Nice, nice, lovely striking.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 1,000 شپېته او 1,000 سواتیا